السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. کوربه زموږ همکار مجیب حبیب زید دی او پر دې کې خبرې کیږي چې د طالبانو لخوا پر بهرنیو اثارو بندیز به د افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي. دا بس وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې د پرونی برید مسولیت داعش ډلې ومانه. په کندوز کې د سرګلولې چاودنې دوه ماشومان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. او د سپورت له ډګره نن د افغانستان او هند کرکټ لوبډلې سیالي کوي. بشپړ خبرونه. د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د پرونی برید مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د داعش خبری اژانس اماق پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویلي چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې دا برید د ډلې 50 جنگیالیو تر سره کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له پرونی حمله وروسته ویل چې د ډلې غوښتل پر روغتون د برید پر مهال ملکي وګړي، ډاکټران او ناروغان په نخښه کړي. خو د زیاته کړه چې طالبانو دا برید د 15 دقیقو په ترڅ کې شانډ کړ. د مجاهد په وینا د طالبانو ځانګړي ځواکونه له یو هلیکوپټر څخه د روغتون پر بام راکښته شول او دا حمله یې شانډ کړه. ښاغلی مجاهد وویل چې په دې برید کې له روغتونه بهر د طالبانو دوه وسلوال، دوه میرمنې او یو ماشوم وژل شوی. خو د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي چې د برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. په کندوز ولایت کې د هوان د سرګلولې د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. دا پېښه نن سهار د چهاردرې ولسوالۍ په سید مختار سیمه کې وشوه. د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې ماشومانو د هوان پر مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودلې ده. نوموړی وایي چې په ټپیانو کې د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. کندوز تیرو کلونو کې د طالبانو او پخواني حکومت د سرتیرو د جګړې تود ډګر پاتې شوی او اوسیدونکي یې تازه له طالبانو غوښتنه کوي چې ښخ شوي ماینونه او د جګړې نور پاتې شوني شانډ کړي. په جلال آباد ښار کې چاودنې درې ملکی وګړي ووژل او دوه طالب ساتونکي یې ټپیان کړل. د اسلامي امارت یوې ځایي سرچینې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نن چهارشنبه غرمه شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند شابرهان آغا زیارت سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد چې له کبله یې درې ملکی وګړي ووژل شول او دوه طالب سرتیري ټپیان شول. سرچینې که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو په سیمه کې له چاودنې وروسته د سپکو وسلو ډزې هم اوریدل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د چاودنې سیمه د طالبانو لخوا تړل شوې او چاته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. سملاسي د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبانو سر لنن په ټول افغانستان کې د بهرنیو اثارو پر کارونې بندیز ولګوه. دوی په یو خبر پانه کې ویلي په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني کرنسي وکاروي. دوی ویلي د بهرنیو اثارو استعمالول د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کوي او ټول هیوادوالو ته زیان رسیږي. طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړې چې د سرغړونې په صورت کې به له قانوني چلان سره مخامخ شي. خبرونه له ازادي راډیو نوري. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیو انټیک واکسین بهیر پیلولی شي. د دوی موخه دا ده چې دا ماشومان په کووید-19 ناروغۍ اخته نه شي. امریکایي چارواکو پرون د 12 او 18 کلونو ترمنځ ماشومانو ته د واکسین لګول تایید کړل. اټکل دا دی چې متحده ایالاتونو کې 28 میلیونه ماشومان د دې واکسین پر شرایطو برابر دي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. په دې طرحه کې د شمالي کوریا د اقتصادي ستونزو یادونه شوې او ویل شوې چې د ملکی وګړو د ژوند د ښېګڼې لپاره باید دا بندیزونه لری شي. په مسوده کې چې جزئیات یې اسوسییټډ پریس او رویټرز خبري اژانسونو خپاره کړي، د شمالي کوریا پر سمندري خوړو، د نساجۍ او پټرولیم پر محصولاتو او همداراز په بهر کې د شمالي کوریا د وګړو پر کار د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه شوې. روسیه او چین 2019 کال کې هم دې ته ورته غوښتنه کړې وه، خو پریکړه لیکې د لویدیځو هیوادونو لخوا رد شو او هیڅ کله رایه اخیستنې ته وړاندې نه شو. او د ورزش له ډګره د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان له خپلو مینوالو وغوښتل چې نظم مراعت کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټه رانوتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله، او باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
د افغانستان او هند لوبډلې نن د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې په ابوظبي کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا د روان جام درې دیرسمه لوبه د افغانستان او هند د دې وړاندې په 2010 او 2012 کال کې دوه شلوریزې لوبې کړي چې دواړه یې هند ګټلې دي. او ټاکل شوی د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترکیې په انتالیا کې تر دې لوبې مخکې به همدې ښار کې د نومبر په 8 افغان لوبډله تمریني کمپ کې هم ګډون وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ورزشي فعالیتونه یو څه پیکه شوي او د ښځو ورزشي سیالۍ په ټپه ولاړې دي. د فوټبال د ملي او نورو لوبډلو اکثره ښځینه غړي له افغانستانه وتلې دي. طالبانو بیا ویلي د ورزشي چارو د تنظیم لپاره د اولمپیک کمیټې کارونه عادي روان دي او د ښځینه و د ورزش په اړه هم وروسته پریکړه کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې بل آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلام او وخت بخیر. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. زه مجیب حبیب زای ماده ازدی رادیو ده. دوستانو په دغه یو ساته خبرونه کې به ستاسو نظریات هم پر دې راوخلو چې په تازګۍ سره طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو اثارو پر راکړې ورکړې بندیز لګولی دی. د چې دغه بندیز اغیز به څه وي په افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت څومره تاثیر کولای شي او همدارنګه څومره په ګټه تمامیږي د هیواد د اقتصاد گردش ته په هیواد کې. په خبرونه کې میلمه هم راسل لرو، ښاغلی ډاکټر محمد الله مرزی. دوی به ستاسو پوښتنې ځوابوي او تاسو هم کولی شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیره ده 00202-1215-01-01 او همدارنګه 00202-1215-01 او دمو د واتساپ شمیره هم ده. بیا یې تکراروم 00202-1215-01. دوستانو ورزو د خپرونې میلمه ته چې په اړیکه راسره شته دی. بله بله. سلام علیکم مرزای صاحب، جوړ په خیر خراس خپلونې ته. ډاکټر صاحب، تاسو به مقدمه اوریدلې وي ده چې په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز ولګوي. ستاسو لهنده څه ته مثبت تغییرات راوستلی شي د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره؟ ډاکټر صاحب
ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو او د تاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. او بله یوه لنډه خبره چې د ما نوم محمد الله نه دی، محمد جان مرزایی دی. خیر، دا یو ضمني خبره وه. او د اثارو په اړه باید ووایم چې په افغانستان کې په تیره کې د کړکیچن اقتصادي وضعیت له امله د خلکو تقاضا ډالرو ته او خارجي اسعارو ته زیاته شوله، به دې قبله چې په افغانیو د هغو باور کم شولو. نو دا د دې لامل وګرځله چې د افغانیو ارزښت هم په ملي اقتصاد کې او هم د افغانیو بهرنی ارزښت راول ویږي. او کله چې د یو هیواد د ملي ارز یا د پیسو ارزښت کمیږي، نو دا هم په اقتصاد کې دننه او هم بهر اقتصاد ملي اقتصاد ته تاوان رامنځته کوي. په اقتصاد کې دننه دا دا د دې لامل ګرځي چې د هم د مؤلدینو او هم د مستهلکینو یعنی د وګړو هغه حقیقي عواید او هم د سپما وچ کړي دي د هغو ارزښت کمیږي او د مؤلدینو هغه عاید چې له خپلو محصولاتو یې ترلاسه کوي د هغو حقیقي ارزښت هم کمیږي او لابلا پلوا کله چې د افغانیو د بیلګې په توګه ارزښت کم شي نو په دې توګه واردات هم هیواد ته هغه ګرانیږي. نو دا ټولې ستونزې د دې لامل ګرځي چې اقتصاد ملي اقتصاد کې ناوړه اغیز رامنځته شي. نو له دې امله هم زه فکر کوم چې د طالبانو حکومت دا اقدام تر لاس لاندې نیولی دی چې د بهرنیو اسعارو په راکړې ورکې کې محدودیتونه رامنځته شي تر څو چې تر یوه حده پورې د افغانیو ارزښت ثابت وساتلی شي.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د ډالرو کمښت مثلا څومره لامل شوی چې طالبان دغه پریکړه ونیسي، یعنی افغانیو راکړې ورکړې ته توجه ډېره کړي او پر نور اسالو لکه د ګاونډیو هیوادونو اسار چې اوس په هغه ولایتونو کې چې موږ د ګاونډي هیوادونو سره ګډه پوله لرو هلته تر ډېره نسبت افغانیو ته هغه مصرفیږي، څومره کولی چې ته اغیزه ولري؟
خب دا خبره جواب ده چې کله چې طالبان نو قدرت ترلاسه کړل او لاغې مخه هم افغانستان کې اقتصادي سونز موجود وي او په خاص توګه لاغې وروسته چې طالبانو قدرت ترلاسه کړل نو لاغې سره یو ځای په ملي اقتصاد کې د پیسو حجم هم کم شولو د پیسو په خاص توګه د ډالرو او د نورو بهرنیو اسعارو د دې لپاره چې بهرنیو هیوادونو هغه خپلې مرستې چې په روانه توګه له افغانستان سره کولې هغه بندې کړلې، له هغو له بندېدو سره هغه اسعار چې افغانستان ته رارسېدل هغه بند شول. او لابل خو لکه چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه د افغانیو ته د خلکو هغه باور هم کم شولو او خلکو راکړه ورکړه په بهرنیو اسعارو پیل کړله او تر هغې چې زه معلومات لرم په ځینو برخو کې په کلدارو یا نورو اسعارو هم راکړه ورکړه پیل شوله چې دا یو ملي اقتصاد ته ډېر تاوان رسولی شي. کله چې په ملي اقتصاد کې د ملي پیسو ته د خلکو اعتماد یا باور کم شي نو هغه ملي اقتصاد کیدای شي چې له لویو اقتصادي بحرانونو سره مخ شي او په خاصه توګه کله چې د یو بل هیواد پیسې په ملي اقتصاد کې په چلن ولویږي نو هغه بل هیواد کولی شي چې په اسانه توګه د دوهم هیواد اقتصاد د خپلو پیسو په مرسته کنټرول او تنظیم کاندي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو پر راکړه ورکړه باندې بندیز ولګول شي او محدودیتونه وضع شي. په خبرونه کې میلمه هم لرو ډاکټر صاحب محمد الله مرزای دی چې ستاسو پوښتنې به ځوابوي. ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې تاسو هم ډیر څه خبرونه اوریدل وي په دې تړاو چې 9.8 میلیارد ډالر د افغانستان کنګل شوی او طالبان اصرار کوي چې دغه پیسې د دوی دي. خو زموږ معلومات، شخصا زما معلومات دا ښایي چې د افغانستان د سرمایو یا د پیسو پشتوانه ده. دغه لطفا لږ روښانتیا پرې واچوئ چې د نقدې پیسې دي کوم توکي دي چې ارزښت یې په 9.8 میلیارد ډالر دی، که څه دي او دا آیا په څه دلیل هلته ساتل کېدلی چې اوس کنګل شوي دي؟ مهرباني.
دا پیسې دا نه اشاره شپږ میلیارد ډالر دا زیاته برخه یې د پیسې دي او یو کمه برخه یې سره زر دي د سرو زرو په توګه په بهرنیو بانکونو کې ساتل کیږي چې زیاته برخه یې هم د امریکا د مرکزی بانک په یو څانګه کې په نیویارک کې هلته ساتل کیږي او یو بل برخه یې هم په یو تصویري بانک د بهرنیو سوداګرۍ په تصویري بانک کې په سویزرلند کې هغلته ساتل کیږي او دا پیسې چې دي دا پیسې د ملي پیسو د ارزښت یو ډول پښتوانه ده، یعنی لدې پیسو څخه هیواد کولای شي چې یا مرکزی بانک کولای شي چې د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره ګټه ترلاسه کړي او لدې پیسو څخه هم کولای شي چې هیواد د بهرنۍ سوداګرۍ د معاملاتو کې هم ګټه ترلاسه کړي. په بل عبارت دا چې لدې 9.8 میلیاردونه مونږ او د حکومت او رسنیو لګښتونو کې ګټه نشو ترلاسه کولای، یعنی دا چې دا د حکومت یا د دولت د بودیجې یوه برخه نه ده او د ملي پیسو د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره یو ډول پښتوانه ده چې په بهر کې ساتل کیږي.
بله دقیقا، تاسو معلوماتو ته په پام باید وویل شي چې څو ځلې داسې ادعا شوې وه چې دا پیسې کنګل شوې دي او دا پیسې آزاد شي تر څو په هیواد کې د مصارفو لپاره، د معاشونو د ورکړې لپاره او یا نورو پروژو د تطبیق لپاره ولګول شي. یعنی د دغه پیسو څخه ګټه اخیستنه د په هیواد کې دننه مثلا که واخیستل شي نو هغه بهرنی ارزښت چې پښتوانه دغه به افغانستان للا سور کوي د خپلو پیسو د چاپ یا دغه پیسو د دوران لپاره څنګه؟
افغانستان کومه تاسو وګورو، افغانستان په تیر کې یو هیواد وو چې بهرنیو مرستو ته اړ یو هیواد وو چې تقریبا 9 میلیارد ډالر هر کال مرستې افغانستان ته رسیدلې چې د دې مرستو هم زیاتره برخه یې په نظامی برخو کې مصرفېدله او بل برخه یې هم چې وه یعنی هغه په ملکی ساحو کې مصرفی دلا. خو دا هغه چې دی او هغه سوال را نه
سوال دا و چې یعنی دغه پیسو د ته نه دي ځانګړې شي چې په کورنۍ چارو د نن په هیواد کې په مصرف ورسیږي.
بله او بله سمه ده، یعنی دا امرسی یعنی دا امرسی چې افغانستان ته نه رسیږي او کدان 8.8 میلیارد په افغانستان کې مونږ مصرف کو، نو امکان لري چې په یو کال یا دوه کالو کې مصرف شي، د مامورینو معاش ورکړ شي یا نور دولتي لګښتونه په تمویل شي، نو له هغې وروسته به مونږ نه د افغانیو د ثبات لپاره کوم شی په لاس کې ولرو او نه هم د بهرنۍ سوداګرۍ د تمویل لپاره کو اثار پلاس کی ولر. یعنی هیواد کله چې له بهره توکي راوارګوي هم دولت او هم خصوصي سوداګران هغوی اثار ته ضرورت لري او دا اثار سوداګران هغه له مرکزی بانک ترلاسه کولای شي او مرکزی بانک باید دې اثار زیر می ولري او کده زیر می مصرف شي، نو نور بیا نشو کولای چې دا دندې یا حکومت نشو کولای چې دا دندې ترسره کړي.
مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو د مایکروفون تاسو خبرونه اورئ، دا ازادي رادیو ده، زه مجیب حبیب زیمه. په خبرونه کې پر دې بحث لرو چې طالبانو حکومت پروسته کې اعلان کړی چې په افغانستان کې دننه د بهرنیو اسعارو په راکړه ورکړه بندیز لګول شوی او محدودیتونه لګیدلی دي. تاسو هم کولی شئ چې له موږ سره په واتس اپ شمېر هم اړیکه ونیسئ، 00202212 شپږ څلوېښت صفر یو، او همدارنګه زموږ د تلیفون شمېره ده 00202212 15 څلوېښت صفر یو. بله، فکر کوم چې اوریدونکو لرو. بله، السلام علیکم.
سلام به رادیو آزادی، به تمام کارکنان رادیو آزادی، این جانب از ولایت فاریاب است، ولسوالی شریتگا.
خیر اغلستور،
یک شکایت دارم و شکایت ما او این است که طالبا در منطقه ما، در قریه ما به خاطر یک لغمنان یک کسی را کشته.
دا د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، او خبرونه په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې په اړه د تازه اقداماتو په اړه پرې خبرې کوو. ډاکټر صاحب محمد الله مرزی را سره په خبرونه کې دی. ډاکټر صاحب، تر دې پخوا ایم ایف نړیوال د پیسو نړیوال وجهي صندوق او همدارنګه د ځینې نورو نړیوالو سازمانونو د اګست تر 28 نیټې افغانستان لپاره تعهد کړی و چې 340 میلیونه پیسې ډالر به ورکړي افغانستان ته، خو دغه پیسې هیڅکله را نغلي. څه فکر کوي د دغه مرستو بندیز څومره د وضعیت تر دې خرابولی شي، اقتصادي کړکیچ په افغانستان کې زیاتېدلی شي، او د دغه کړکیچ د مخنیوي لپاره کومې لارې دي چې باید هلته په پام کې ونیول شي تر څو هم د خلکو اقتصادي وضعیت بهبود پیدا کړي او هم وشي کولای چې منظم ډول له ګاونډیو هیوادونو سره د توکو راکړه ورکړه ترسره شي؟
افغانستان څنګه چې موږ تاسو پوهیږو له لوی اقتصادي کړکیچ سره مخ دی، او د دې لوی اقتصادي کړکیچ بحران یو ډیر مستقیم لامل هم په افغانستان کې لوږه او بېوزلي ده چې د طالبانو له قدرت رسیدو مخکې هم د افغانستان تقریبا 43% برخه د وګړو د فقر یا بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کولو، یعنې هغوی د ورځني ژوند لپاره له 1.9 ډالرو کمې پیسې په لاس کې لرلې، او بلا معنا دا چې افغانستان په اوسنی حالت کې د لوږې او بېوزلۍ له لوی ستونزې سره مخ دی، او نړیواله ټولنه هماغسې چې تعهد کړی دی باید افغانستان ته خپلې مرستې هر څه زر ورسوي، د دې لپاره چې د ژمي میاشتې هم رارسیدونکي دي، او د ژمي میاشتې کې نه یوازې دا چې خلک غذایی توکو ته اړتیا لري، بلکې کمپلو ته، خیمو ته، ګرمو ځایونو ته هم هغوی اړتیا لري، او لکه چې تاسو اشاره ورته وکړه د نړیوال وچی صندوق او هم نړیوال بانک، د دې تر څنګه نړیوال ټولنې هم د ژنیو په کنفرانس کې تعهد کړی و چې 1.2 میلیارد ډالر بشري مرستې به افغانستان ته ورسوي، او فکر کوم چې یوه یا دوه اونۍ مخکې په اروپایي ټولنه کې هم تعهد وشو چې کابو 1 میلیارد ډالر مرسته به افغانستان ته وشي، چې دا مرسته به په څلور کلونو کې افغانستان ته ترسره شي، چې یوه برخه به یې هم ګاونډۍ و دو ته ورسیږي تر څو چې هلته هغه کډوال چې له افغانستان ته ورغلي دي هغوی ته مرسته ترسره شي. اما دا چې دا مرسته تر اوسه پورې افغانستان ته نه ده رسیدلې، زه فکر کوم چې هغوی دې ته تم دي چې له طالبانو څخه هم یو تعهد ترلاسه کړي، د دې لپاره چې د اروپا او هم د نورو پرمختللو هیوادونو سیاستوال تل وایي چې مونږ افغانستان ته په خاصه توګه اقتصادي پرمختیایي مرستې هغه وخت ورکولی شو او ورکوو چې طالبان بشری حقونه د ښځو حقونه او هم د اقلیتونو حقونه په پام کې ونیسي. اما له بله پلوه باید نړیواله ټولنه بشری مرستې
یعنی په مشروع ډول ورته دغه شوي دي ورکول کیږي. ډاکټر صاحب مننه تاسو په اړیکه کې اوسئ. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادي راډیو ده. زه مجيب حبیب صاحب ستاسو کوربه یم. د موږ د اړیکې شمیره ده 00200212 12 6401. هم دا شمیره مو د واتساپ شمیره ده. بیا یې تکراروم 00200212 12 6401. تاسو کولی شئ چې په واتساپ هم موږ سره اړیکه ونیسئ. موږ به ستاسو پوښتنې له ډاکټر صاحب محمد الله مرزي سره مطرح کړو چې یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو زه صاحب ټول اوریدونکو سلامونه نیکې لبانی کوم. تاسو وخت نیکمرغه.
وخت مو نیکمرغه. سلام کوم لکم زای څخه ماړی کني ولې څوک
میرویس اخلاقی ملمن ولایت ملنکی
اخلاقی صاحب پوښتنه مو مطرح کړي.
خو موزم ډیر خوشاله یو چې دا طالبان دی ویل دي چې باید شرک ورکړه د دې مخفي په وانه کې شي. نو موز یو شی اقدام وله دا چې په غوانی باندې راکړه وکړه وسه ځکه چې موز افغانان یو بل خبره دلته داده چې د کالدار په راکړه ورکړه کې موږ دلته افغانۍ نه لرو دونه چې یعنی کالدار دې پرانې ځکه چې کالدار ته ډیر هدا په دې ورته ځکه چې ډیر کارونه تبان په کالدار کې یو څه د منډي کا پسرا واخو غنم چې خرڅي خلک په کالدار نو ډیر معاملې په کالدار کېږي. دا یو شی اقدام دی په نظر باندې چې بچ دا یو عمل سي د عمل دګر ته وځي ځکه چې په تیر وخت کې جمهوریت په وخت کې هم داسې خبرې کېدلې چې یعنی بچ افغاني دغه سي خو عملي باندې غلط نه درول.
یعنی په هلمند کې دلیل تاسو زکه د ولایت وسیدونکو راکراوړ کبم په کالدار وړي راکړي وي. دلیل څه دی ولې افغاني نه کاروي؟
نو طبعا کوایو ما مخکې هم درته ویل ببزی صاحب چې دلته تر ډیره حد پر افغاني دونه نه دي لکه کالدار چې ډیر دي. کالدار یعنی د بدله کې کالدار ډیر دي. کوو مخکې موږ وس راسو په جمهوریت په وخت کې تر ډیره حد پر هغه ماشونه چې خصوصا موږ افغانان ورو نه اخیستل یعنی هغه افغانۍ باندې خپل ماشونه اخیستل یعنی افغانۍ ورکول نو دلته بل کال نه پکې دی یعنی په افغانو باندې ګرد کار چې ودلته په کالدار نو کالدار ته باندې دلته ډیره ده. نو په هلمند کې بیا وایي تر ډیره حد پر ډیر کارونه په کالدار کې په افغانۍ دونه کارونه نه کوي لکه په کالدار. دا چې د عمل د ګلته وځي او دغه پروژه چې جاري شي نو دا خو یو خصوصا موږ د پارام ډیر مهم دی ځکه چې موږ خصوصا افغانان یې باید په دې وپوهو چې افغانان یې موږ بچ افغانۍ وکړو.
مرزي صاحب ستاسو پوښتنه حتما یادداشت کړې ده ځواب به درکړي. که بل اوریدونکی لرو جلالوف صاحب بل اوریدونکی لرو. فکر کوم یو بل هډیکه هم لرو. بلې سلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه؟ بله مرزا صاحب تاسو ده. بله بله سلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟
وعلیکم
السلام. ما به ځای پکتیکا نومې تماس. ښه راغلاست ورور. څه نومې ګي؟ بله اډیکه پریش ولا مرزه سب تاسو د اخلاقی صاحب پوښتنه واورید. له هلمند نه د چې راکراول ټپ کلدار وړي د دلیل دا ویل چې هلته افغاني نه دی موجوده د قناعت بخش جواب کېدای شي ځکه افغانستان کرنسی افغاني ده او په ټولو ولایتونو کې باید وکارول شي. د دغه ستونزې د حل لپاره نه یوازې په هلمند کې بلکې په نورو ولایتونو کې هم په غرب اوزه کې اکثرا تومان کارول کیږي او په شرقي اوزه کې اکثرا کلدارې. د ستونزې د حل لپاره تاسو څه فکر کوئ چې څه اقدام باید وشي؟
زه فکر کوم چې هغه دلیل چې اخلاقی صاحب یاد کړلو هغه
یعنی قانع کونکی دلیل نه دی. زه فکر کوم چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان لکه مثلا په هلمند کې په کندهار کې په خاصه توګه په هلمند کې په تیرو کلونو کې که موږ تاسو وګورو هلته طالبانو په ځینو سیمو کې ځایونو کې هم د طالبانو حاکمیت زیات و او له بلې خوا د دې ولایت یا ولایتونو فکر کوم چې باور او اعتماد هم په حکومت کم و او کله چې د خلکو باور او اعتماد په حکومت کم وي نو معلوم دار په حکومتي کرنسۍ یا په حکومتي پیسو هم د هغوی اعتبار او اعتماد کمیږي او له همدې عمله له همدې کبله پیسو ته افغانۍ ته د خلکو تقاضا کمیږي او په فکر کوم چې په تیرو کلونو کې ورو ورو خلکو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او خلکو دې سره عادت پیدا کړلو چې په کردالو تبادله وکړي د توکو او هم د محصولاتو او اوس د حل لاره داده چې له یوې خوا باید حکومت د طالبانو حکومت خلکو ته داد ورکړي په خلکو کې اعتماد رامنځته کړي او په خلکو کې اعتماد څه وخت رامنځته کېږي په خبرو نشي کېدلی چې په خلکو کې اعتماد رامنځته شي. اعتماد په اقتصادي وده په اقتصادي اقداماتو رامنځته کېدلی شي چې خلک وګوري چې دلته په افغانۍ کله چې زه لرمه د افغانۍ یوه مضبوطه کرنسي ده یو ارزښت لري نو کله چې افغانۍ زه ولرمه نن که افغانۍ مې مثلا فکر کول یو کلدار ارزښت لري دا ارزښت تر سبا یوې میاشت پورې بلې پورې هم ساتلی شي اما که خلک پر دې باور وي چې افغانۍ مې چې نن یو افغانۍ یو کلدار ارزښت لري نو یوه اونۍ وروسته به د دې ارزښت نیمایی شي نو هغه دی چې بیا د خلکو
مننه ډاکټر صاحب
بله
اورېدونکی لرو کورمو ودان سلام علیکم څوک له کوم ځای څخه ماړي کنی ولې
السلام علیکم علیزه ام ده المند څخه خبره کوم
علیزه صاحب خبرونه ته راغلاست لطفا خپل پوښتنه مطرح کړئ
ګوره دولت هم پر دې باندې ډېر کوشش وکړي چې دا کلداري بدلي کړي او دغه کې خو په ونه توانې دی او طالبان هم نشي توانېدلی ځکه چې دا یوازې داسې نه دی چې د سوټي په زور به ته به دغه په پرېږدي دا خلکو څخه په میلیاردو کلداري دلته پرتې دي دا وسوځي دا څه کړي دلته یو بدل دله ورته پیدا کړی دی چې دغه بدل شی دی یا میاشت یا دوې چې دغه بدلې کړي بیا دغه کوي یو څه پر منطق باندې کېږي یو څه پر یو دغه باندې کېږي او که ته ګرده کارونه نه کبا چې سږي په دانګ ونیول نن دا کارونه په دانګ کې په دانګ خو نه کېږي چې هر سړي په هر تګ کې ګټه و یعنی که په کارداره کې د خلکو ګټه و په دې څلوېښت کاله په دې دېرش کاله دا کارداره دلته دغه څه په دې خاطر سړی چې هغې ثبات درلودې افغانۍ نه درلودې په افغانیو کې خلکو تاوانونه وکوله ګټو تجارانو تاوانونه کوله په لوی صرافانو تاوانونه کوله نو په دغه دغه کارداره دلته په دې شاده یو مستحکمه حکومت و هغه دې تاوانونه نه رسوله یعنی افغانۍ خو یې سهار یو رقم وي ماښام بل رقم وي افغانۍ مستقره نه ده ټینګه نه ده افغانۍ کې تجاران تاوان کوي په ما خو به زه به زه روپۍ واخم هلته به سودا په وکړم هغه سړی چې د ورځې د میلیونو سودا وي کي هغه یې په کلدارو کې یا په ډالرانو کې د هغو جواب په هغه څه رقم دغه کوي چې هغه
علیزی صاحب یوه پوښتنه مطرح کېږي دا چې نه کېږي چې دغه کلدار پر ځای تاسو افغانۍ باندې راکړه ورکړه ترسره کوي ځکه په حکومت د افغانستان د یو کرنسۍ افغانۍ ده نو څه ضرورت دی ته و چې خلک تر دمه ما پوښتنه همدا ده چې ولې تر دمه د دغه کار مخنیوی ونه شو نه کېږي چې دغه شته کلداره په افغانیو تبدیل شي له هغه پس تاسو دې ته اقدام وکړئ چې افغانۍ باید وکارول شي په دغه ولایت کې
منطق خبره دا ده چې دلته زموږ تجاران چې په هر دغه کې د دې ګټې هر شی تاوان نه ورته کوي هغه کاروي هغه ذخیره کوي هغه یې ږدي اوله ډالر یې ږدي ذخیره کوي که هغه نو کارداره ځکه چې کارداره پاکستان یو حکومت لري یعنې که ډېره تاوان وکړي کښته پورته چې دومره تاوان نه کوي لکه افغانۍ چې په یوه هفته کې لس افغانۍ پورته وکښته کېږي دا سره یو خبره خو دا ده
او تاسو به دې ته متوجه یئ چې ملي پانګونه ته یعنی ملي سرمایه ته د څومره ضرر رسېږي دې ته مو پام کړی شخصي ګټه
یلی ته خود دغه چارواکي چې نن په سر د قدرت یې دغه هم نه کتل دوه کاله تر مخکې افغاني د چا په جیب کې نه پرېښول چې ته ولې کلدار نه چلی دلته خو زه په هلمند کې یم زما خو خپل وطن دی زه خو په دا جنګ په منتقل کې یم یوه میاشت تر مخه به یو ځای ملي اردو ولاړ و تذکره دې غوښتله ده به تذکره په خوړله نو نن خو دی په سر د قدرت یې نن یې په وایي چې ما دغه کوه نو پرون دغه ملي دغه د چا سره ولې نه و دغه د افغانستان د نامه دغه ولې د چا سره نه و
مننه علیزی صاحب موږ تاسو څرګندونې واورېدې بله زه به یو ماجی صاحب سره مطرح کوم دغه ځواب هم ولرو دې ته چې څه بدل کېدل شي دغه موجوده کلدارو سره چې سوداګرو سره په لمن ولایت شته او له دې پاس دوی افغانۍ باید وکاروي عمر زای صاحب تاسو ته په دغه اوریدونکو ته څه دی
باید وایم چې د تاسو دی اوریدونکو ډیرو مهمو او ډیرو خوټو کوټه ګوته ونیول چې ما هم مخکې په خپل خبرو کې زمینی توګه اشاره ورته وکړه چې هغه تقریبا څلور ټکي ما ځان سره یادداشت کول یو داده چې سوداګر یا تجاران یا هر څوک چې وي هر بل څوک چې وي خپل ګټه ته ګوري چې پرزا کې ګټه وي هغه خوځي یعنی دا چې کاپګانه ثابت وي لوانه نه کار اخلي که ډالر ثابت وي لا ډالر د کار اخلي او بل مهمه خبره ده دا چې په تیرو کلونو کې افغانیو ثبات نه لرلو یعنی نسبي ثبات نه لرلو نو له همدې کبله هم خلکو مخ را واړولو نورو اثارو ته او بل دا چې یو مستحکم حکومت وجود نه لرلو او بل ډیره مهمه خبره هم د تاسو اوریدنه وکړه دا ده چې مونږ په زور نشو کولای چې خلک دې ته هڅ پونتو هغه ته وایي چې ته اوس لا کاردار لاس واخله
ډاکټر صاحب دا د پس بدل څه کېدلای شي د کلدار موجوده کلدار لپاره چې سوداګر سره عام خلکو سره په دغه ولایتونو کې موجود دي دغه پیسې سر څه ډول باید په یو وار شو افغاني بازار کې توزیع کړو او ووایو چې سلننه تاسو په بهرنی اسارو راکړوټ نه شي کولای دغه خلک موجوده پیسې دوی سره څه کړی څه د حل لار ورته شته
ا و کومه شي چې د طالبان حکومت لایوي خو لکه چې مخکې هم وویل د خلکو اعتماد جلب کی خپل اقتصاد خپل اقتصادي پلانونه تا اولابل خو کولای شي چې دولت په ځینو ځانګړو شرایطو کې هم ځینې ځانګړي اقدامات هم ترسره کاندي چې هغه په ورځنیو معاملاتو کې راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو باندې منع کاندي اما په عین حال کې هغوی باید داسې اقدامات هم تر لاس لاندې ونیسي چې د افغانیو ارزښت هم ثابت وساتل شي لغیر د دې نه سمه ده چې افغانۍ به بازار ته راووزي خلک به په افغانیو کار اخلي په افغانیو به راکړهورکړه کیږي اما که افغانۍ ثبات ونه لري به ډېر ژر افغانۍ هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي کله چې افغانیو خپل ارزښت له لاسه ورکړو په داخلي او هم په بهرنیو بازارونو کې نو دلته هم مسالکین او هم مولدین دواړه متضرر کیږي چې دا بیا هم پر اقتصاد باندې پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغیز رامنځته کولای شي
دا اکثره سوداګر هغه چې د کلدارو یا په تومان راکړه ورکړه کړي دوی وایي چې موږ سره پانګې ډېری دي بهرنۍ پانګې دي موږ سرمایه ټوله بهرنۍ پیسې ده او اوس دولت فشار را وسته د طالبان حکومت البته چې دوی راکړه کې ټوله په افغانۍ تر سره کړی څه ډول کی چې دغه خلک دغه پیسې په یو ځل په افغانۍ تبدیل کړي آیا کله چې منشوي دي کارول د بهرنیو پیسو نو دوی څنګه کولای شي دغه خپل پانګه ته استفاده کړي او ګټه ته واخلي بلندو کې لوڅان کا اوریدونکو هم بلرو
بله خبر داده چې دا سوداګران خپل پیسې کا په ایواد کې دننه هغه کولی شي په ایواد کې نه کارته نه واخلي او هم په بهر کې په بهر کې هغه آزادي باید مجبور دي چې له اثار څخه کار واخلي په ایواد کې دننه حکومت افسوهی چی لفانه نو لفانه باید کار واخلی او حکومت هم باید دیده توان ولری چه دا افغانه هغوی تا برابر کندی او اما تا خبر پا دیزای که دا چه افغانستان یعنی افغانستان حکومت ترتوم را حدا کولیشی چه افغانه یا مرکزی بانک ترتوم را حدا کولیشی چه افغانه بازار تا یا اقتصاد تا ترزیق کندی ترسو چه خلق و کولیشی خپل اثار پا افغانه بانده تبدیل
مانان راکتر سب آوریدونگو تا بواشو دوستانو تاسو ده مایکروفون ستاسو خپروانه آوریا خپروانه پرده چرخی چه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو اثرو پر راکړور کې بندیز او محدودیتونه لګول شوي دي. په خبرونه کې د اقتصادي چارو کارپور ډاکټر محمد الله مرزی را سره شته. د خبرونه کوربه مجیب حبیبزی مو تخنیکي همکار مې سید قادر جلالوف را سره شته. السلام علیکم څوک لکم زای څخه
السلام علیکم اورور تا او د شسور سلامونه زمو لې شکر الله د غری د کندهار
خره لاس پرونی ته لطفا خپل پوښتنه مطرح کړی
او د څه څه د کلدار په اړه کې وای او وروره خو چا چې د پښتنو غم خوړلې دی هغه یا په جیل کې مرده یا خلک وژلې دي. اوس کومه د پښتنو غم خو خلک موږ ته بد وای نیم کندهار چې د هغه شناخت کارتون نه لري ویلرم خو زه دې ته د غلامۍ سند وایم د شناخت کارت نه کیږي کولای نیم کندهار د پښتون شناخت کارت لري. دا اوس پټ خبرې پر دغه شنو وی چې دا شناخت کارت یې لکه دا خبرې دروازه وي چې ولدا تذکرات دا به یې زده دي دا شنه د کارتونو څوک در وخت کې از موږ بچا په بچ پر دغه شناخت کارت موږ نو څه د موږ د طالبانو مشر د پښتون شناخت کارت یې نه درلودي.
لطفا تاسو به دغه مسله باندې چې موږ خبرې کوو مایکروفون ستاسو خبرونه د خبرونه د بهرنی اثارو پر اکړې ورکړې ته ځانګړې شوې ده. مشخصا کومه پوښتنه لرې یا لطفا
نو تاسو څنګه
خو مننه موږ تاسو پوښتنه یاداشت کړله وروسته به بیا ډاکټر صاحب پرې تبصره وکړي. څه چې ښاغلي له قندهار څخه موږ سره شریک کړه هغه د دوی شخصي نظر و. بل اوریدونکي ته ورزو. بلې السلام علیکم څوک له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ بلې خراب است پروانه تا پختنه کلری لطفا مطرح کړی.
مخکې چې کوم اوریدم کوله چې د ترشتیا هم واکنم د افغاني کمښت کچېری وس مثلا سده پنځه سه مزواف په بازار کې پدې میده غواړو میده مو تڅوت نه راکې پدې تڅوت میده نه لري او بل د زریو د کمښت د خوښینه لري او نور په ترافیسونو کې په ولسوالۍ کې خلاص کنه په دې شاغونی څوک پیژني نه هغه د شل کلن ته په کالدار سوداوي کېدلې خو د افغاني کمښت حدل ته په هلمند کې کچېری افغاني ډېره سي نو بیا به دا ستونزه حل سي. او مخکې تیر نظام به دغه زړی افغاني سوځولې تلولې ده مګر اوس نه پوهېږم چې هغه به سوځي که نه سوځي بیا به د هغه په بدل کې نوي افغاني را ایستلې.
مننه
منکونه دا کار نه کوي.
مننه کور ودان چې اړیکه مو نیولې وه او پوښتنه او نظر مو را سره شریک کړ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خبرونه دې ته ځانګړې شوې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو اثارو پر راکړې ورکړې بندیز لګول شوی دی. دوه ګټه او تاوانونه به څه وي؟ ډاکټر صاحب محمد الله مرزی را سره د اقتصادي چارو کارپو په خبرونه کې شته. د اوریدونکو پوښتنه یې واورېده. ډاکټر صاحب د وروستي اوریدونکو پوښتنې ته به ځواب ووایو چې دوی ویل آیا په کافي توګه افغانۍ موجودې دي چې تیچ په بازار کې او په ولایتونو کې د کلدار یا د نورو بهرنی اثارو بدیل ووسی او د زړې پیسې سرنوخت وست کیږي؟
په افغانستان کې لا دې سره جوړ چې اقتصادي کړکیچ او بحران روان دی. د افغانستان کې په ملي اقتصاد کې د پیسو دوران یا د پیسو حجم هم کم شوی دی. د دې لپاره چې پیسې د پیسو ارزه ملي اقتصاد ته له تولیدي فعالیتو سره یا استهلاکي فعالیتو سره سمه اقتصاد تا یعنی بهیر پیل کیگی او پتیرو سو میاشتو که پا افغانستان که اقتصادی فالتونه شنشی ویدی ملی پانگوال هغوی یو برخی افغانستان تخصیدی لیدی او بل برخی هم خپل تولید بند کرده ده دیرو بلا بلو عواملو لعملا چه شاید یا خام مواد نلری او یا بل نور عوامل او لبلا پلاوا سرنگ چه حکومت تا بهرنی مرست نرسیگی نو حکومت هم نشی کولای چه ده خپلو مامورینو هغا تنخواه یا ماشون ورکی نو لده عملا د پیسو دوران پا ملی اقتصاد کې کمیږي او د پیسو د دوران لا کمیدو سره پا ملی اقتصاد کې د تقاضا او عرضه ترمنز اختلالات را منځته کیږي او کله چې دا اختلالات په ملي اقتصاد کې د عرضه او تقاضا ترمنز را منځته شي نو خامخا په اقتصاد کې په ملي اقتصاد کې بحرانونه کړکیچونه را منځته کیږي چې همدا اوس موږ تاسو د افغانستان
ډاکټر صاحب کور ودان بل اوریدونکو به راوخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
سلام څوک له کوم ځای څخه ماډی کني ولې دلته ځان ځان
تاسو زم د جرمن نه ماډی کني ولې دا ما دا تاسو خبره تاسو ټول دا وته دا مونږه درامه درته مو په افغانستان خلکو ته سلامونه درامه درته مو ورته یو پیغام ولا دا ورکوما چې دا به اول ځل ابتکار یې دا خان د حکومت نو وروسته چې افغاني رایچکی کې بیرته په زونګه افغاني کرنسی او بجې کې یوازې طالبان جدید او راغلي دي ځنې مې مېشتې کېږي څو ورځې زیاتې خو خبره داسې ده چې یوازې طالبانو کار نه ده چې هغې کوم امر کړی دی او خارجي روپۍ بندې کړې دي کرنسي بنده کړې ده فوق العاده کار کړی دی غټ ابتکار به حاصل کړي انشاءالله او بل دا ټول افغانانو ته دا ضرورت دی ټول تجارانو ته دا ضرورت دی او دا یې فرض دي چې دا کار وکړي چې خپلې پیسې په خپل مملکت کې رایج کړي او خارجی پیسې وباسي بغیر د هغې نه چې په طرفانو په بانکونو کې تبادله کېږي. بل ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې په ټوله دنیا کې داسې په دې ټوله نړۍ کې داسې مملکت شته چې په هغې کې په آزاد بازار کې د نورو مملکتونو کرنسي چلېږي غیر د افغانستان نه که دلته معلومات چې په دې کې راځي.
مننه کور مودان افسوس صاحب له جرمني څخه مو اړیکه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب تاسو له جرمني نه د افسوس صاحب پوښتنه یاداشت کړې بي ویتمن آیا داسې بل کوم هیواد هم شته چې په نه یوازې تور بازار کې بلکې په آزاده توګه په صرافیانو کې او د صرافیو په مارکیټونو کې په آزاده د بهرنۍ کرنسي یا بهرنۍ پیسو یا اسعارو راکړه ورکړه ترسره شي؟
باید ویلی چی چه دی افغانستان پشان بازارونه دی اثار و بازارونه لکه افغانستان که دی بیگه پتوگ دی سرشازده مارکیت یا بازارونه دا دول بازارونه یا مشخصه دا دی روسفات و هیوادونو یا لطول و روسفات و هیوادونو چه دی ال سی دی لیست ڈیولپ کانتری ال دی سی ال لیست ڈیولپ کانتری اسپنامه دی 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 هغه یو مشخصه ده چې په دې ودو کې چون بانکی سیستمو ډیر وعده نه کړی نو لدی عمله د صرافی سیستم وجود لري چې د صرافی سیستم نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نورو وروسته پاتو هیوادونو کې هم موجود دی چې هلته په آزاده یا په ویلی شو چې په نیمه رسمي توګه د اسعارو یا بهرنیو پیسو تبادله ترسره کیږي. اما په پرمختللو هیوادونو کې دا تبادله ټول د بانک له لارې ترسره کیږي یا د بورسونو له لارې چې بورسونه هم
ډاکټر صاحب زینو زینو اروپایي هوادونو کې تر ډیره چې موږ ورته پام شوی دی د لوکل کرنسی د تبدیلی لپاره په بهرنیو اسعارو ځینې صرافیان شته، خو ویل کېږي چې دغه صرافیان دولت ته د کمیشن په ورکولو سره د چارې ترسره کوي، یعنی یو ریکارډ دغه په تبادله شو پیسو د دوی سره وی چې به مرکزی بانک تستوي. په افغانستان کې به څه فکر کوي چې آیا کنټرول امکان لري چې تر سره شي پر صرافیانو باندې، حال دا چې لازینو مختلف هیوادونو څخه دغه صرافیان چې په شاهزاده سرای کې دي او یا په نورو ولایتونو لکه بلخ ولایت یا هرات یا جلال آباد کې، دوی له نورو هیوادونو په لویه پیمانه پیسې حواله کوي او راواله کوي، دغه څومره کورنۍ اقتصاد زیانمنوي؟
باید ویم چې په اروپایي یا پرمختللو هیوادونو کې هم لکه چې تاسو اشاره وکړله، هغه صرافي یا سیستمونه چې وجود لري هغه هم تقریبا د یو بانکي سیستم په چوکاټ کې فعالیت کوي چې هغوی د دولت د کنټرول لاندې دي، او په افغانستان یا د نورو پر وروسته پاتې هیوادونو کې دغه سیستمونه دا صرافي سیستمونه تر ډېره زیاته حده پورې د غیر رسمی اقتصاد په چوکاټ کې فعالیت کوي، چې په دې معنا چې دولت یا مرکزی بانک پر هغوی باندې کوم کنټرول نه لري، او کله چې پر هغوی باندې کنټرول مرکزی بانک نه لري نو مرکزی بانک نشي کولای چې خپل هغه پولی یا د پیسو سیاست هم تنظیم کندی. به دیر پارا چه مگزاز پویگو چه مرکزی بانک دی پولی یا فیسو سیاست پلاس کلری چه باید دا کارو که چه دی فیسو ثبات و ساتی، او کلا چه اقتصاد که غیر رسمی فاکتورونه یا غیر رسمی صرافان وجود ولري چې مرکزی بانک یا دولت په غیر مستقیمه توګه پر هغوی باندې کنټرول ونه لري، نو دلته هیواد نشي کولای چې پر هغوی کنټرول ولري. په غیر مستقیمه هم هیواد نشي کولای چې د خپل کرنسۍ یا د خپل ملي پیسو پر ارزښت باندې کنټرول ولري، چې پر ملی پیسو کنټرول په خاصه توګه په بهرنۍ سوداګرۍ کې د یو هیواد ډیر مهم رول لوبوي، په خاصه توګه په افغانستان کې. افغانستان موږ تاسو ګورو چې یو وارداتي هیواد دی، چې یعنی افغانستان او د افغانستان د سوداګرۍ په بیلانس کې ډیر زیات اندازه کسر موجود دی. د تیرو ارقامو پر بنسټ تقریبا د ورتر اته میلیارد ډالرو پورې کسر موجود و د افغانستان د سوداګرۍ په بیلانس. په دې معنا چې د وارداتو کچه د صادراتو
ډاکټر صاحب دې ته ورته یو بله پوښتنه ماتره کی، تاسو په جریان کې واست چې افغانستان کې ټولو وګړو ته په بانکونو کې په هونۍ کې $200 او په افغانیو له 20,000 ډېرې پیسې نه ورکول کیږي، او دغه چاره پر سوداګر هم تطبیق کیږي. خو دې ته ورته وخت کې سوداګر چې د توکرو لیکټرا لیکټ سره کوي، کله چې دوی له بهر توکي اخلي دوی به پانګې ته ضرورت لري، نختو پیسو ته ضرورت لري چې واری کړي، او دوی شکایت ده چې بانکونو یو شرکت چې په میلیونو ډالرو معامله تر سره کوي په یو نه کې په یورس کې، هغه ته یوازې د $200 د اخیستو اجازه ورکړ شوې ده بانک نه. او طالبانو بیا ویلي چې راپورونه ښایي، البته د دوی له قوله ویل شوي چې سوداګر کولای شي چې د ریګ رالیګ لپاره معاملې تر سره کړي په بهرنیو وادونو کې، او دغه پیسې به دوی ورته د چک د ترلاسه کولو په صورت کې پنخت نه ود کوي، خو ورته حواله به کړي یا به ترانسفر کړي. دغه چاره څومره ممکن ده؟
که په دې اړه باید ووایم چې په دې حالت کې لیوی خوا د طالبانو ستونزه سړی کولی شي درکړي، له بل خوا معلومدار د سوداګرو د ملي سوداګرو ستونزه هم سړی درک کولی شي. د طالبانو ستونزه له دې امله چې طالبان یعنی محدوده اندازه اثار په لاس کې لري او هغوی غواړي چې په دې محدوده اندازه اثار باندې خپل کنټرول ولري چې داسې نه شي چې ټول اثار له لاسه ورکړي او د هغوی هغه کافې فیصله تش شي. له بلې خوا د سوداګر ران هم باید دا دې شونتیا ولري چې هغوی خپل هغه بهرنی سوداګري یا صادرات یا واردات هغوی د اثارو په مرسته تمویل کاندي، او دا چې طالبانو هغوی ته دا وعده ورکړي ده چې دوی د خپل بهرنی سوداګري چارې ترسره کاندي، او کله چې هغوی چار ترسره شوي دوی به د حوالې پر اساس یا د تسویې په اساس له بهرنیو بانکونو سره دا پیسې هغوی ته حواله کړي که طالبان دا زیرمې ولري. دا سمه خبره ده، شاید طالبان هم دا کار دیدي له خاطر وکړي چې پر سوداګرو باندې زیات باور ونه لري چې سوداګر آیا دا پیسې د اثار چې دوی غواړي آیا واقعا د خپل نو بهرنیو سوداګریو معاملات لپاره غواړي، یا دا چې شاید یو برخه یو اندازه پیسې د افغانستان بهر وباسي. نو له دې عمله طالبان فکر کوم چې دا محدودیت
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یو لنډه د مخلو به تر راګرځو. دا ازادي رادیو دا تاسو د مایکروفون تاسو خبرونه اوریه. ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه هم مطرح کوو، ډیر لاند جواب کراته وای. سره لدی چې په افغانستان کې اوس مهال اقتصادي وضعیت ښه نه دی، هیواد له یو ډول بحران سره مخ دی، بیا هم د ډالر په مقابل کې ولې افغانۍ دومره ډیر توپیر نه دی کړی خپل ارزښت ساتلی؟
دا سمه ده چې افغانستان اقتصادي وضعیت سم نه دی، اما د افغانیو توپیر زیات نه دی کړی. اما باید ووایو چې ما تر هغه ځایه چې پورې چې ما تعقیب کړی ده تقریبا په تیرو دوو میاشتو کې لسو تر شلو فیصدو پورې توپیر د افغانیو په ارزښت کې د ډالر او په پرتله راغلی دی چې لس یا شل فیصده
دغه وضعیت په پام سره. ډاکټر صاحب بخښنې سره، دغه وضعیت په پام سره یعنی موږ د دې شاهدان وو چې په نورو مختلفو هیوادونو کې مثلا حتی په خپله په افغانستان کې یا په ګاونډیو هیوادونو کې کله چې اقتصادي بحران راځي یعنی د ډالرو په مقابل کې دغه هیواد یا دغه سیمې کرنسي ارزښت تقریبا 50 یا تر 50 ډیر لاندې رالوي کې، خو افغانۍ لا هم خپل ثبات تریو حدا ساتلای دی او توپیر پکې کراغلایم هم دی. خلک فکر کوي چې ډیر نه دی. پلانډو کې ځواب وای
پلانټوګه په دوه مچې کله چې موږ په یوازنه کې بوران نه اقتصادي بوران نه یک کچونه توضیح تشریح کوو، باید په هر وخت کې د هغه خصوصیات په پام کې ونیسو. په افغانستان کې شاید اقتصادي بحران کړکېچ خصوصیات بل شانوي یعنی کامونګ په وینزویلا کې اقتصادي بحران په پام کې ونیسو چې د هغه لامل انفلاسیون دی، ډېر لوړه کچه د انفلاسیون ده. اما په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ لامل دا دی چې افغانستان ته مثلا په تیرو یو یا دو میاشتو کې مثلا
مننه ډاکټر صاحب ښه وخت کور مو ودان چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا د مایکروفون ستاسو خبرونه وه، ما مجیب حبیب سي درته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.
مننه.